د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سره مشه ګرانو کتونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د شروع ورځ کال د ریوشتم د نومبر د میاشتې درې منیټه ده بخښه په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې د پنځمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي د وایس اف امریکا دیو په دې خبري خبرونه کې د تزما وشلی ستړم شي وایم او اول ستاسو پام را کړم د اوس وخت ته تاسو مهمو خبرونو سره ټکو ته په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې په ملک کې به بهرنی کرنسی نه کارول کیږي اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به په داسې کولو په ملک کې دننه د ډالر یا بلې کرنسی په تبادله کې مسله جوړیږي چې څنګه به افغانۍ په بل کرنسی کې بدلوي تعین به څنګه کوي د داعش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي اسپتال صدر داود خان پوځي روغتون باندې د پرونی برید ذمہواري منلې ده دا خبره د عامه قبرداري چې دایش پوری اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړی ده د پاکستان حکومت د قانون ګرځول شوې د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی سره خبرې شوې چې د تشدد څخه ډکو مظاهرو ختمولو په بدل کې به یې 2000 نیول شوې غړي خوشی کړي او په انتخاباتو کې به د برخې غستو اجازه ورکړي فټه کې تاسو ورډل او ځخې د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې په ملک کې به بهرنی کرنسی نه کارول کیږي اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به په داسې کولو په ملک کې دننه د ډالر یا بلې کرنسی په تبادله کې مسله جوړیږي چې څنګه به افغانۍ په بل کرنسی کې بدلوي تعین به څنګه کوي په افغانستان کې د واکمن طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټوټر ویلي ټول هوادوال دکانداران تجاران او عام خلک به هر ډول ورکړه راکړه په افغانۍ کې وکړي او د بهرنۍ کرنسی کارول نه دې د وکړي هغه په خبره کړې چې ویلامي کې ویلي چې څوک د حکم سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي اقتصاد په خبريال وکیل رحمان وای چې په افغانستان کې خپل افغانۍ کاریږي د افغانۍ پیاوړي کېدو د لپاره مهمه ده افغانۍ به ورسره خشي خو دوی به په بنیادی توګه د دې مسلې مخکېږي چې د 4000 ډالر یا بل کومه کرنسی وي هغه به په افغانۍ کې په څه قیمت یا معیار بدلوي یو بل اقتصاد پوه مهتاب حیدر وای په افغانستان کې په بانکونو سخت فشار دی څنګه به دوی وکړي شي خپل اقتصادي حالت خکړي د داعش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي اسپتال سردار داود خان پوځي روغتون باندې د پرونی برید ذمہواري منلې ده دا خبره د عامه خبرداري چې داعش پوری اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړې ده د رایټس خبری ادارې د خبر تر مخه چارواکو ویلي چې د نهي اسي شنبي په بریټ کې لک تر لګه 25 کسان وژل شوی او د 500 نه زیات نور زخمیان شوی دي خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د وژل شوو کسانو شمیره کم خوده ده افغانستان کې ځای رسنی او رپورت ورکړي چې په کابل کې په پوزي رښتون باندې پرونی بریټ کې د طالبانو یو جګپوري کمانډر مولوی حمد الله مخلص هم وژل شوی دي نئی خبری ادارے اماج نیوز خبر ورکړي چې د طالبانو ذرایو دوی ته د مولوی حمدالله مخلص د وژل کېدو خبر تایید کړی ده خو تر اوسه په دې اړه د کوم طالب وین بیان پر رسنیو مخې ته نه دی راغلی د پاکستان حکومت د قانون ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی سره خبره شوې چې د تشدد نه ډکو مظاهرو ختمولو په بدل کې به یې 2000 نیول شوې غړي خوشی کړي او په انتخاباتو کې به یې د برخه اخستو اجازه ورکړي دا خبر رائټرز خبري ادارې د حکومت او د ټي ایل پی د مذاکره کونکو له قوله ویری ده مذاکرت کونکو رائټرز ته ویلي چې د حکومت سره د خبرو په بدل کې ټي ایل پی په دې رضا شوی چې د تشدد نه ډک سیاست به پریږدي د فرانس د سفیر د وستلو وختنه بنه کوي کومه وختنه چې دوی د فرانس په مجله کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د خاکو جوړولو په سر کوله ټي ایل پی چې د خاکو ته توهيني رسالت یا د مذهب سپکاوی وای پر ضد ډېرې مظاهره کړې وي دا خبرې په داسې حال کې شوې چې لا قانون ګرځول شوې طریقه لبیک په 2 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد ته لاریون روان کړي او غوښتنې کولې چې دغه ډلې مشر صادق رضوی د خوشی کړي شو د فرانس سفیر د ملک نه وستل شي حکومت یې د دې لپاره ورستیو کې تړون کړي خو دغه تړون جزئیات نه دی ښکاره کړي په میډیا ټولنیز رسنیو قانون پوهانو او د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د پارلیمان اغړو لخوا د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت باندې د قلا قانون ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک سره د شوې تړون په پټ ساتلو کې نیوکه روان دي په خبر هایکور په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو په محل د نیبرهود او ویلیج کونسل انتخابات په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د عین ضد ګرځولي او الیکشن کمیشن ته امر کړی چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په اساس وکړل شي د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي ټاکنو لپاره ټاکل شوی پارلیماني سیکرټر فضل الله ویلي چې دوی به د هایکورت د احکاماتو تر مخه د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د کابینې د مشاورتي غونډې وروسته ترمیم راوړي. د پیښور هایکورت درې کسیزه بنچ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د شوو بدلونونو خلاف جمع کړل شوو خواستونو باندې له اورېدنې وروسته خپل لنډه پریکړه اورولې ده. په دغه پریکړه کې د بلدیاتي ټاکنو په محل د بریج کونسل او نیبرهود کونسل ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کول د آئین د 19مې ماده پر ضد ګرځول شوې دي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې په ملک کې به بهرنی کرنسی نه کارول کیږي. اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته په داسې کولو په ملک کې دننه د ډالر یا بلې کرنسی په تبادله کې مسله جوړیږي چې څنګه به افغانۍ په بلې کرنسی کې بدلوي. تعین به څنګه کوي په دې باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیوا خبریال ریاض حسین نورو.
په افغانستان کې د واکمن طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد په ټوئیټر ویلي ټول هیوادوال، دکانداران، تاجران او عام خلک دي هر ډول ورکړه راکړه په افغانۍ کې وکړي او د بهرنۍ کرنسی کارولو دې ډډه وکړي. دوی ویلي کڅوک د دې حکم سرغړونه کوي قانوني چلن به ورسره کیږي. اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وایي ک په افغانستان کې خپل افغانۍ کاریږي د افغانۍ پیاوړی کېدو د لپاره مهمه ده. افغانۍ به ورسره خشي خو دوی به په بنیادی توګه د دې مسلې سره مخ کیږي ک د 4 ډالر یا بل کوم کرنسی وی هغه په افغانۍ کې پس قیمت یا معیار بدلوي.
هر یو ملک دا کوشش کوي چې دا کرنسی مضبوط شي او کرنسی مضبوط شي دا لپاره ضروري چې سنگل کرنسی هلته چلیږي. ملک کې دنه تجارت لپاره او استعمال لپاره هغه افغانۍ استعمال دي چې هم موږ غوړ په کې دالي چې لکه یو افغانۍ په پسو پاکستاني کلدارو باندې وي یو ډالر په څومره افغانۍ نه دا خپل افغانۍ چې دغه داغه ویلیو به دي څنګه راوږي سیدا بل کوم مسله وي.
په افغانستان کې د مدیره حسي امریکایي ډالر په رسمي او غیر رسمي توګه کارول کیږي. نړیواله ورسپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل خبر کې وایي د طالبانو دغه حکم په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د طالبانو په واک کې دراتلو سره دغه هیواد د سختو اقتصادي مشکلاتو ښکار دی. په بینکونو کې پیسې نشته او اقتصاد یې د دیوالیې کېدو په پوله ولاړ دی. په پاکستان کې د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي په افغانستان کې په بینکونو سخت فشار دی، څنګه به دوی وکړي شي چې خپل اقتصادي حالت ښه کړي شي. هغه وویل د افغانستان سره بل مهمه مسله دا ده چې دوی به د نورو هیوادونو سره کاروبار په څه بنیاد کوي، ځکه چې د طالبانو حکومت خو تر اوسه پورې بل کوم هیواد په رسمي توګه منلی هم نه دی. دوی وایي که افغانستان د نړیوالو ادارو سره تجارت کوي او د ډالر په استعمال بندیزونه وي نو څنګه به تجارت وکړي. هم دغه رنګه ترانزیت تجارت د علاقایي هیوادونو چې پکې هند هم شامل دي څنګه وکړي شي. په افغانستان کې د بنکونو نه په پیسو وشتلو بندیز دي او دا به نور مشکلات پیدا کړي. په افغانستان کې چې طالبان په 15 اگست په واک کې راغلي اقتصادي پوهان وایي معیشت یې د سخت فشار سره مخ دي او د طالبانو په واک کې دراتلو سره خپل افغانۍ ډیر راغورځېدلې ده او د خوراکي توکو بای پکې سیوا شوې دي. تیرونه د خوراک نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې دا وخت خلک د سختې لوګې سره مخ دي او مرستندوی ادارې وایي په دغه هیواد کې جمیرا روان دي چې پکې انساني بحران هم پیدا کیږي شي. کله نه چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې اخستي امریکا او نورو مغربي هیوادونو د افغانستان نږدې 10 اربع ډالر شتمنه هم تللی دي. خو تیرونه امریکا اعلان کړی افغانستان ته د مرستو لپاره 1.4 میلیون ډالر ورکوي او دا مرستې به د غیر دولتي ادارو د لارې 3.4 میلیون ضرورتمندو افغانانو ته نیغ په نیغه ورکول کیږي چې پکې د افغانستان په گاونډي هیوادونو کې میشت کډوال هم شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د دایښ ټلې په کابل کې د ټولو لوی پوځي اسپیټال د سردار داوود خان پوځي روغتون باندې د پرونی بریده مواري منل ده. دا خبره د اما خبرداري چې دایښ پوری اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړې ده. په دې باندې تفصیلي رپورت زموږ همکار فواد لامی وړاندې کوي.
د دولت اسلامي یادایش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي هسپتال د سردار داوود خان پوځي روغتون باندې د پرونی برید ځمواري منلې ده. دا خبره د اعماق خبری ادارې چې دایښ پورې اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړې ده. د رایټرز خبری ادارې د خبر تر مخه چارواکو ویلي چې د نه هياسي شمې په برید کې لګ تر لګه 25 کسان وژل شوی او د 500 نه زیات نور ټپیان دي. خود طالبانو ویان زبی الله مجاهد وژل شویو کسانو شمیر کم خودلې دي. افغانستان کې ځایی رسنیو رپورت ورکړی چې په کابل کې په پوځي روغتون باندې پرونی برید کې د طالبانو یو جګپوړی کمانډر مولوی حمدالله مخلص هم وژل شوی دی. ځایی خبری ادارې اماج نیوز خبر ورکړی چې د طالبانو ذرایعو دوی ته د مولوی حمدالله مخلص د وژل کېدو خبر تایید کړی دی، مګر تر اوسه په دې اړه د کوم طالب ترجمان بیان په سوشل میډیا باندې مخته نه دی راغلی. یوی بلی ځای خبری ادارې خام پریس هم ویلی چې طالب چارواکو په پرورنی برید کې د مولوی حمدالله د وژل کېدو تصدیق کړی دی. پاکستانی خبریال طاهر خان ویلی د معلوماتو لمخه مولوی مخلص په خپل د دایشان مقابله کوله چې و وژل شو. طاهر خان په خپل ټویټر کې لیکلی د طالبانو یو مشر راته وویل طالب محافظینو چې د داعش بریدګرو سره جنگ کاوه، هغه یعنی مولوی حمدالله مخلص ته مشوره ورکړه چې لسیمینه لری شي، خو هغه ونه منله او غره وګڼل چې په خپل جنگ وکړي. هغه په هغو دریو طالبانو کې شامل و چې د داعش په برید کې ووژل شو. حمدالله مخلص یو له هغو طالب جنگیالیو ځینې و چې د اگست په 15مه په اول ځل د افغانستان صدارتي ایوان یا ارک ته ننوتی او تصویرونه یې په الجزیره ټی وی هم خپاره شول. ویل کیږي چې هغه وروسته د طالبانو په حکومت کې د مرکزی قول اردو یا مرکزی پوځي کورپ مشر ټاکل شوی و. که چیرته د هغه د وژل کېدو خبره رښتیا وي، نو دا به واقعي اختیار ته د طالبانو در رسیدو نه پس د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې په یوه حمله کې وژل کیږي. د پرونی پیښې شاهدان وایي اول د سردار داوود خان پوځي هسپتال مخې ته دوه چاودنې وشوي او ورپسې برید کوونکي په روغتون ورننوتل او د طالبانو سره په جنگ شول. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې دا دایشي ځانمرګي وو او طالبانو یې بریدونه شنډ کړي او 15 واړه بریدګر یې وژلې دي. بل اړخ ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې حملې په حوالې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي په غځای کې چې اوس هم د ځانمرګو بریدونو او چاودنو د کرغېړونو جنایتونو نه د استشهادي حملو په نوم رسمي دستورو کې ستاینه کیږي، هلته به د داسې جنایاتو مخه څنګه ونیول شي. سیاف په دې لیکنه کې هغې دستوري ته اشاره کړې چې څو هفتې مخکې په کابل کې د طالبانو د داخله وزیر ملا سراج الدین حقانی له اړخه جوړه شوې وه او هغه کې د طالبانو ځانمرګي بریدګر د استشهادیانو په نوم ونازول شول او وارثینو سره یې مرسته وشوه. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر دی چې ډله یې په خواد په زیاتو ځانمرګو بریدونو کې شامله پاتې شوې ده. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
اف امریکا دی ریډیو دی. پاکستان کې سیډونکو د هواد د قومي سلامتي د مشاور موید یوسف هغه بیان غیر ضروري او غیر سفارتي ګرځولې چې پکې موړي ویلی وو چې هغه به د نومبر 14 د هند د سوري لاندې د افغانستان په اړه د ګاونډي هوادونو په کانفرنس کې ګډون ونکړي. موید یوسف د تیر نه پورې اسلام آباد کې خبرګونډې ته ویلی وو چې امن عمل تزیان رسوونکي کله هم د امن لپاره کار نشي کولی. سیډونکو وایي پاکستان په افغانستان کې د نړۍ بشری مرستې هم سیاسي غړي کار دی چې هند د نومبر په 14 نیټه د چین، پاکستان، ایران، روس او تاجکستان په ګډون د سیمې نور هوادونو د قومي سلامتي د مشرانو ته د افغانستان په وضعیت د سلام مشورو لپاره د ګډون بلنه ورکړه. نور تفصیل اسلام آباد نه دغه خبريال اشرف حسین په دې رپورت کې وره.
پاکستان کې د نړیوال چارو سیړونکو د هیواد د قومي سلامتي مشیر محمد یوسف لخوا په دغه کانفرنس کې د ګډون نه انکار کول او د هند افغان امن عمل د ویجاړونکو هیواد په توګه یادول غیر سفارتي ګرځوي او وایي دا سه خبرې به پاکستان په سیمه او نړۍ کې لانور یوازې کړي. په پیښور پهنتون کې د نړیوال چارو د سانګې استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیو ته وایي پاکستان لبدا هم واضح کول وی چې هغه په افغان پاکستان کې د مداخلت یا د افغان اولس سره د مرستې پالیسی لري.
ما خپل پاکستان کې دنه بده ټن کې د هیومانټیرین اسیسټنس هم سیاسي کړي دی وی چې ګنې افغانستان ته د افغانستان کې مر روان چې کوم افغانستان دی یا کوم ایمرجنس دی په دې کې بیا انډیا ته غوښتل پاتې کیږي. انډیا په دې ټایم کې که هر یو ملک کنه هغه د هیومانټیرین اسیسټنس خبره کوي په افغانستان په دې ټایم کې د داسې ښکار سیاسي لینگویج ورکول نور هم لاره وی نو بیا کا په دنیا ته سبا تین کې چې رہی منیټیرین اسیسټنس خبرې نه شي کولای دا ډېر مسلې جوړي. زما خیال دی چې د پاکستان د کوم پالیسی چې د دنیا ته کار کوي دا د انټروینشن دا د انگیجمنت دا ځکه چې د افغانستان کې هر قسم کوي منیټیرین اسیسټنس دی که پولیټیکل دی که د ریکګنیشن خبرې دي که د کوشنل حکومت خبرې دي په کې د لید رول غواړي.
د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی منلې خو پاکستان ټینګار کوي چې نړۍ له د افغانستان سره په بشپړ ډول تعلق نه دی قطع کول پکار. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې کال 2014 کې د پټان کوټ د برید وروسته خپل لاندې راغلي او پاکستان تل په هند باندې د افغان خاورې د هیواد په ضد د کارولو تورونه لګوي. د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان د پاکستان د قومي سلامتیا د مشاور د بیان غیر ضروري او غیر سفارتي ګرځوي او وايي په دې سخت وخت کې چې څوک هم د افغان اولس سره بشري مرستې کولی شي دا هغوی هر کله پکار دی
دا خپل کو ژوند ته خطر لا حق دی دوله کې تندې دراسه نو هغه ټایم کې نه صرف دا چې داغي کار بورانول دا پاکستان کار روانول چې داغي ته مدد ورنشي او دویم دا چې پاکستان په افغانستان معاملہ کې دنیا نه آئسولیټ شوی اولریډی دنیا کې د پاکستان را بد نظر ګوري افغانستان معاملې کې باقی دنیا په ښه نظر ورته نه ګوري نو دا چې دې چې ځان نور آئسولیټ کړي سړی به چې په کومونه باندې ناس پی هغه کټ کړي ما ته دا لګي چې نه صرف دا د افغانستان مفاد کې نه ده دا د پاکستان مفاد کې نه ده دا د خطې مفاد کې نه ده دا غیر ډیپلوماټیک هم ده او دا د پاکستان سکیورټی خلاف هم ده.
د هند لخوا د افغانستان په حق له دا کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې افغان اولس د بشري ناورین سره مخ دي او خلک د لوګي مري او نړیوال ترهګر ډلې داعش هم په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی چې د کابل د افغانستان گاونډي هیوادونه هم فکر اغستی دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د پاکستان حکومت د افغانستان سره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې دروازه د تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره بیا پرانستي خو خلک وايي په پوله دوی ته اوس هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. عدنان بیتنی په یو رپورت باندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنوبي وزیرستان انګور اډلاره د تګراتګ ایوا مهمه لار شمارل کیږي خو ځای خلک وای د خندانو او د اسنتیاو د نشټوالي له امله په ډیورن کار شمیر ټول سره تګراتګ او کاروباري وضعیت له ستونو سره مخامخ کړی دی. په پوله څګدات سلیمان خیل نمیتن اویل د پوله پورې غاړي ناروغ زرانه او ماشومان ګردي هغه اویل اندراج کړي او نن سره مورز ده دوی ته ویل کیږي چې سبارا شي یا بل سبارا شي او په پوله تګراتګ اجازه نه ورکړل کیږي. هغه تر ټولو لوی خان ژبه ده چې ورسره بلد نه دی او نه دا خودل کیږي چې دا پوله ولې تړل شوی
درې څلور ځنکان مریضان دي یو خواته زنانه مړي کیږي په پتو کړي دي کیږي بهګه مړی نه لري یخته پرتی دي درې څلور ځنکان خو امرسوي دي خشې کړو نو کالاو پرسو هاو مردا کال په پرسو ته سره نه پیزو په زبا نه سره پیزو بیا هم وسړي بیا راسبه نن څلورمه پیزمه د موټر اوله ما دلته یې ساره مرته ولاړې ما نو سو غوښ نشي.
شاهد الله نومیتن اول په پوله هر ورځ په زرګونو شپږ کسان دغلته انتظار کوي او زیاته کړه د نرینه او زنانو ځان ځان لا اندراج کیږي، چې زنانو ته اندراج وشي بیا نرینه ته نه کیږي او چې نرینه ته وشي بیا زنانو ته نه وي شوی. هغه ویل دغه سیمه د زیاتو هوټلونو اسانتیانه لري او چې کوم دی هغه کې هم ځای ختم شوی دی. نوموړي زیاته کړه هم په دومره شمیره د پوله پورې غړي خلک هم انتظار کوي او په دې یخنې موسم کې د زنانو او ماشومانو د شپې تیرولو هیڅ انتظام نشته. د انګور اډې اوسیدونکو ایو بل مشر ملک ابراهیم اویل د پولې دواړو غاړو ته میشت خلک خپل خپلوان او پټی لري. هغه زیاته کړه د څو میاشتو د پوله تړل شوی او د لارې بندېدو له امله نه یوازې سوداګر اغېزمن شوی بلکې ګڼ شمېر خلک ورسره بې روزګاره شوي هم دي.
فوکادله داستی چې نیمه په ګټ اخوته دي نیمه دا اخوته دي په دغه ګټ کې میشته خالي دای تا چې خپل لاري راوونه وې دا نه دوبان چمړ په کولبیت کې روسی دا باندې د میش د پورا از یو رور باندې په کاروبارم تکا تور شپه دغه د ګټ لو سرغلی نم دله تا کاروبار ته پرېږدي چې میش تا سره زو رازوت کو روسی بازورم دغه سویلور دی.
د کساند علاقې نه منتخب شوی د پاکستان تحریک انصاف د صوبې پارلمان غړي نصیر الله وزیر نه هم شکایتونه کوي چې د دوی پښتونز پارلمان کې غلې پاتې دي. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند د انتظامی او د صوبې چارواکو سره د رابطې هڅه کړې، خو یوازې د صوبې پارلمان غړي نصیر الله وزیر وویل بارډر مسله د صوبې حکومت سره اړه نه لري، په دې نه پوهیږي چې ولې تړل شوی او نه پرانستل کیږي. دا د مرکزی حکومت کار دی. په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر د 13 ایولس میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې بندې فاندي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبی وزیرستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان لا قانون غردول شوی ډلې ټی ایل پی ته په انتخاباتو کې د برخې غوښتنې اجازه ورکړې او د دغه ډلې تر دوه ورځې نیول شوی مظاهره کوونکو د خوشی کېدو یې هم منلي. نور تفصیل د منزه شهید نه په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د لا قانون غردول شوی ډلې تحریک لبایک پاکستان یا ټی ایل پی سره خبرې شوې چې د تشدد څخه ډکو مظاهرو ختمولو په بدل کې به 2000 نیول شوې غړي خوشی کړي او په انتخاباتو کې به د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دغه خبره رایټرز خبری داري د حکومت او د ټی ایل پی د مذاکراتو کوونکو له قوله ویل ده. مذاکرات کوونکو رایټرز ته ویلي چې د حکومت سره د خبرو په بدل کې ټی ایل پی په دې رضا شوی چې د تشدد څخه ډک سیاست به پریږدي. د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه به نه کوي، کومه غوښتنه چې دوی د فرانس په مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو جوړولو پر سر کوله. ټی ایل پی چې د خاکو ته توهین رسالت یا د مذهب سپکاوی وایي پر ضد یې ډېری مظاهرې کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکومت روان کال د ټی ایل پی ډله لا قانون ګرځولې، کله چې دې ډلې د تشدد څخه ډکه مظاهره کړې وې. دا ډله تر هغه ګرځول شوې او صاد رضوی چې د دې ډلې مشري کوي هغه هم نیول شوی و. د پاکستان د حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړې ادارې نکټا په وپانا د خبرو شوو لا قانون ګرځول شوو ډلو په نوم لړ کې تحریک لبایک پاکستان د روان کال په 15 اپریل لا قانون ډله ګرځول شوې ده. حکومت او یادې ډلې په وروستیو کې تړون کړی، خو دغه تړون جزئیات یې نه دی ښکاره کړی. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې لا قانون ګرځول شوی تحریک لبایک په 28 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد ته لاریون روان کړی او غوښتنې یې کولې چې د دغه ډلې مشر سعد رضوی دی خوشی کړی شي او د فرانس سفیر دی د هیواد څخه وویستل شي. د لاهور نه د روانېدو وروسته په شیخوپور سیمه کې د ټي ال پی د غړو او پولیس ترمنځ نخته هم شوي وي چې پکې دواړو غاړو ته مرګ جوړلې وخت وي. وروسته حکومت په پنجاب صوبه کې د حالاتو قابو ساتلو لپاره د نیم پوزي ځواک رینجرز په صوبه کې پر ځای کولو اعلان هم کړی وو، خو باوجود د دغې لاریون روان وو. حکومت بیا ویلی د تحریک لبیک دوه دیش غړی نیولی چا چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې پروپاګاندا کوله. رایټرز ویلی د ټی ال پی دوه او د حکومت یو استازي چې په خبرو کې برخه اخیسته ویلی دی حکومت په تحریک لبیک د لا قانون ډلو څخه وباسي او په انتخاباتو کې به ورته د برخه اخیستو اجازه ورکوي. منازه شهید، امریکا غاګ، دیوا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. وایس اف امریکا دی ریډیو دی په میډیا ټولنیزو رسنیو قانون پوهانو او د مخالف سیاسي ګوندونو د پارلیمان غړو لخوا د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت باندې د لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک سره لوزنامه پټې ساتلو باندې نیوکه روان دي. دوی وایي دغه لوزنامه د حکومت په خپل په ډاګه کړی او د پارلیمان غړي د په اعتماد کې واغستل شي. نو تفصیل لري خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې وره.
د انګریزي ژبې ډان رسپانې خپلې ادارې کې نن لیکلي حکومت د داسې تنظیم سره شوې لوزنامه ولې پټه ساتي چې د احتجاجي مظاهرو په دوران یې پولیس اهلکار وجل شوي او عوامي شتمنیو ته زیان اړول شوی دی. اخبار لیکلي داسې ښکاري چې ټي ال پی د تحریک انصاف حکومت مجبوره کړې ده، څنګه چې د پاکستان مسلم لیگ نون تیر حکومت مجبوره کړی وو. خدای پر اتلونکو کې یو لوی چیلنج بللې او لیکلي دي چې ریاست پر اتلونکو کې د داسې پیښو مخنیوي ګامونه پورته کی. وتلي خبريال زرار کوړو په خپل ټوئیټر یو ویډیو خوره کړې چې ورسره لیکلي دا ویډیو د ټیل پی لخوا د وجل شوی پولیس ضرور ده. په ویډیو کې د پولیس ضرور وای د وجل شوی ضرور یې ټول عزامات کړې شوی وی ویل پولیسو سره صرف لرګیو او د دې هر څه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پنجاب صوبي وزیر اعلی عثمان بوزدار ذمہوار دي. د پارلیمان غړي محسن داول دی وتول د ټیل پی په احتجاجونو کې د عامو خلکو مالی او جاني زیان شوه دي، نو بیا ولې د کالدم ګرځول شوی تنظیم سره شوی موحده حکومت پټ ساتل غواړي؟
دا اوس د ټیل پی کوم موحده ده د دې پټ ساتلو خو یو خو ادروایز هم هغه حکومت یا پارلیمنت یو تاسو ریټل به دا ورکول دي چې د دې څه دونه هیڅ نشته. دغه غټه خبره ده په دې کې زما په خیال دی په ډېر سره ما کو شرایط باندې دا موعده کړې چې هغه شرایط دی کوم ته هو ځلې وشي، ځکه چې دا مارچ روانو نو کړه دوی دا د انډیا په څیر دا چلر وځي دا د شدګر دی مختلف کوم کې دی کولی نو اوس موږ نه پوهیږو چې په کوم شرایط دا موعده و سره کړې. دا خو موعده خو وکړه.
د پېښور های کورټ وکیل فضل مومن دی وتول د داسې لوزنامو عامولس تخکر کول د خلکو بنیادی حق دی، باید چې حکومت دا او دغه ټول موحدي عامولس ته پډاګه کړي چې پراتلونکي کې د داسې پېښو مخاوني ول شي.
دا هیڅ څوک دا نه ځای چې د دې تکلیف عوامو ته او د دې تعلق هم د حکومت او د عوامو سره دی. او اين کې دی ول زمونږ دا یو پروویژنل سره چې را هر څه ته د حق ایني تور فرشه دې چې هغه د حکومتي معاملاتونه په خبره وي او د هغه ځای دې چې هغه ته هغه انفارمیشن ورکول کېږي.
سیرونکی وای د لوزنامې جزئیات اوس د میډیا د لارې راخکاره کیږي چې په کوم شرایطو د لوزنامه تر سره شوې ده او هغه هم د زرایو لقوله ویل کیږي. باید چې حکومت پارلیمان په اعتماد کې واخلي او عامو لسته په خپل د لوزنامې ټول جزئیات ښکاره کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مې شګرانو کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شروع ورځ کال د ریویشتم د نومبر د میاشتې درې منیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د ماښام شپږ بجې افغانستان کې د پنځمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې دي د وایس اف امریکا ډیو په دې خبري خبرونه کې درته زما وشلی ستړي مې شوم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سرټکو ته په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې په ملک کې به بهرنۍ کرنسی نه کارول کیږي اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به په داسې کولو په ملک کې دننه د ډالر یا بلې کرنسی په تبادله کې مسله جوړیږي چې څنګه به افغانۍ په بل کرنسی کې بدلوي تعین به څنګه کوي د داعش ډلې په کابل کې د ټولو لوی پوځي اسپتال سردار داود خان پوځي روغتون باندې د پرونی برید سیمواري منلې ده دا خبره د عامه قبرداري چې داعش پورې اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړې ده د پاکستان حکومت د قانون ګرځول شوې د تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی سره خبرې شوې چې د تشدد څخه ډکو مظاهرو ختمولو په بدل کې به یې 2000 نیول شوې غړي خوشي کړي او په انتخاباتو کې به د برخې اخیستو اجازه ورکړي ته ټکی تاسو وردل او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی چې په ملک کې به بهرنۍ کرنسی نه کارول کیږي اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به په داسې کولو په ملک کې دننه د ډالر یا بلې کرنسی په تبادله کې مسله جوړیږي چې څنګه به افغانۍ په بل کرنسی کې بدلوي تعین به څنګه کوي په افغانستان کې د واکمن طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټوټر ویلي ټول هوادوال دکانداران تجاران او عام خلک دی هر ډول ورکړه راکړه په افغانۍ کې وکړي او د بهرنۍ کرنسی کارول نه دی د وکړي هغه په خبره کړې شوې اعلامیه کې ویلي چې څوک د حکم سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وایي چې په افغانستان کې خپل افغانۍ کاریږي د افغانۍ پیوړی کېدو د لپاره مهمه ده افغانۍ به ورسره خشي خو دوی به په بنیادی توګه د دې مسلې مخکېږي چې د 4000 ډالر یا بل کومه کرنسی وي هغه به په افغانۍ کې په څه قیمت یا معیار بدلوي یو بل اقتصاد پوه مهتاب حیدر وایي په افغانستان کې په بانکونو سخت فشار دی څنګه به دوی وکړي شي خپل اقتصادي حالت خکړي د داعش ډلې په کابل کې تر ټولو لوی پوځي اسپتال سردار داود خان پوځي روغتون باندې د پرونی برید سیمواري منلې ده دا خبره د عامه خبرداري چې داعش پورې اړه لري په خپل ټلګرام چینل کې کړې ده د رایټرز خبری ادارې د خبر تر مخه چارواکو ویلي چې د نهې اسې شنبې په برید کې لک تر لګه 25 کسان وژل شوی او د 500 نه زیات نور زخمیان شوی دي خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد د وژل شوی کسانو شمیره کم خودلې ده افغانستان کې ځای رسنیو رپورت ورکړ چې په کابل کې په پوځي روغتون باندې پرونی برید کې د طالبانو یو جکپوري کمانډر مولوی حمدالله مخلص هم وژل شوی دی نوی خبری ادارې اماج نیوز خبر ورکړي د طالبانو ذرایو دوی ته د مولوی حمدالله مخلص د وژل کېدو خبر تایید کړی ده خو تر اوسه په دې اړه د کوم طالب وین بیان پر رسنیو مخې ته نه دی راغلی د پاکستان حکومت د قانون ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک پاکستان ټی ایل پی سره خبره شوې چې د تشدد نه ډکو مظاهرو ختمولو په بدل کې به یې 2000 نیول شوې غړي خوشی کړي او په انتخاباتو کې به یې د برخه اخستو اجازه ورکړي دغه خبره رائټرز خبری ادارې د حکومت او د ټی ایل پی د مذاکره کونکو له قوله ویلي ده مذاکرات کونکو رائټرز ته ویلي چې د حکومت سره د خبرو په بدل کې ټی ایل پی په دې رضا شوی چې د تشدد نه ډک سیاست به پریږدي د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه بنه کوي کومه غوښتنه چې دوی د فرانس په مجله کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د خاکو جوړولو په سر کوله ټی ایل پی چې د خاکو ته توهینی رسالت یا د مذهب سپکاوی وای پر ضد ډېری مظاهره کړې وي دا خبرې په داسې حال کې شوې چې لا قانون ګرځول شوې تحریک لبیک په 28 اکتوبر د لاهور نه اسلام آباد ته لاریون روان کړی او غوښتنې کولې چې دغه ډلې مشر صاد رضوی د خوشی کړی شو د فرانس سفیر د ملک نه وستل شي حکومت یې د دې پر واستیو کې تړون کړی خو دغه تړون جزئیات نه دی ښکاره کړی په میډیا ټولنیزو رسنیو قانون پوهانو او د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د پارلیمان اغړو لخوا د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف حکومت باندې د قلا قانون ګرځول شوې ډلې تحریک لبیک سره د شوې تړون په پټ ساتلو کې کینی وکړ روان دي په خبر های کور په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتی تاکنو په محل د نیبرهود او ویلیج کونسل انتخابات په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د عین ضد ګرځول او الیکشن کمیشن ته امر کړی چې دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو په اساس وکړل شي د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند بلدیاتی ټاکنو لپاره ټاکل شوی پارلیماني سیکرټر فضل اللهی ویلي چې دوی به د های کورټ د احکاماتو تر مخه د بلدیاتی انتخاباتو په قانون کې د کابینې د مشاوراتي غونډې وروسته ترمیم راوړي. د پیښور های کورټ درې کسیزه بنچ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په قانون کې د شوو بدلونونو خلاف جمع کړل شوو خواستونو باندې له اورېدنې وروسته خپله لنډه پریکړه اورولې ده. په دغه پریکړه کې د بلدیاتی ټاکنو په مهال د بریج کونسل او نیبرهوډ کونسل ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کول د آئین د 19 ماده پر ضد ګرځول شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پیښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو دوران د نیبرهوډ او ویلیج کونسل انتخابات په غیر جماعتي او غیر سیاسي بنیادونو کول د آئین پر ضد ګرځولي او الیکشن کمیشن ته احکامات جاری کړي چې د بلدیاتی ټاکنو دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کولو لپاره د امیدوارانو څخه درخواستونه جمع کولو ترڅنګ نور اړوند انتظامات ترسره کړي. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټاکل شوی پارلیماني سیکرټر فضل اللهی ویلي چې دوی به د های کورټ د احکاماتو تر مخه په بلدیاتی انتخاباتو په قانون کې د کابینې مشاورتي اجلاس وروسته به ترمیم راوړي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق باندې کوي.
د پیښور های کورټ درې کسیزه بنچ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په قانون کې شوو بدلونونو پر ضد جمع کړل شوو درخواستونو باندې اوریدنې وروسته مختصر فیصله جاری کړی ده. په دغه فیصله کې د ولسواکي ټاکنو دوران د ویلج او نیبرهوډ کونسلو ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کول د آئین ولسمه ماده پر ضد ګرځولې شوې دي. د پیښور استری محکمه کې د جماعت اسلامي بشمول د مخالفه ګوندونو لخوا جمع کړل شو درخواستونو په اړه د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي.
های کورټ ته چې مونږ کوم تللی مونږ ریپټیشن کړو په هغه کې الیکشن کمیشن ته ویلي چې الیکشن په هر صورت باندې کیږي او ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل الیکشن به د پارټي بیس باندې کیږي او د سره حکومت چې کوم منصوبه جوړ کړی و چې موږ به غیر جماعتي ممبران او چیرمنان منتخب کوو او بیا به د حکومت په زور باندې حکومتي پارټي کې شامل کوو. دا هارس ټریډینګ او دا جمهوریت دشمن منصوبه دا زموږ د ریټ پټیشن په ذریعہ سره های کورټ پېښور ناکام کړل.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی اډوکیټ خوشدل خان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د پاکستان اساسي قانون خلکو ته په سیاسي بنیادونو الیکشن کولو حق ورکړي، نو څنګه بیا صوبای حکومت یې د دغه حق څخه محروم کولای شي؟
آرټیکل 17 چې دا فاندامنتل رائټس کلاوی دی، دا 17 مفهوم ده هر پاکستانی شهري دا اختیار ورکړي چې آپ حاکم جوړولی شي، سیاست هم کولی شي، ایجوکیشن هم کولی شي، آئین ور اختیار ورکو. او بل دې کې تر بیا وی چې نه دا الیکشن چې کم کیږي بل دا نان پارٹی اټس مین چې داغي هغه فاندامنتل رائټس تا اګنور کړه. دا وجه ده چې مطلب دا تضاد کیده.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتی ټاکنو لپاره ټاکل شوی پارلماني سیکرټر فضل الهی وای صوبای حکومت به د های کورټ د فیصلې تر مخه په قانون کې بدلون راوړي.
چې کم جماعتي بنیادونو باندې دا موږ غتم تیارو، موږ چې غیر جماعتي او غتم تیارو، موږ خو ویل چې دا په لوکل سطح باندې دا غیر جماعتي ذکر دی چې موږ ویل چې یاره په دې کې لوکل سر دومره فیملی تک انوال شي چې ځړ بداوې تک راځي، نو موږ ټول دغه پوینټ اول چې موږ ویل چې دا سمونه شي. او دوی مدا چې سر قانوني کاروي او کې اسامندمنت کولی اصل او پاغي باندې نن مشاورتي اجلاس کې
یاد دی. وی په خیبر پختونخوا کې د تیرو بلدیاتی ادارو میاد د کال 2019 د اگست د میاشتې په 28مه نیټه سرته رسیدلې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي د ایشیایي ترقیاتي بینک په مرسته جوړېدونکي ترقیاتي پروژې په وخت نه عملي کېدو له امله تر اوسه پاکستان باندې لس کروڑ ډالر جرمانه لګېدلې ده. څېړونکي دا د اړونده حکومتي ادارو ناکامي بولي او د دې لوی سبب د وسیلو نشوالي د حکومتونو لخوا د بې ځایه او غیر حقیقي منصوبو اعلانونه ګرځوي. دوی وایي تیر کال مرکزي حکومت پی ایس ڈی پی د لارې 8000 ارب روپو لګښت یو زر درویش پروژو لپاره یوازې 800 ارب روپے اخو دی. نو داسې حالات کې کوم حکومت لپاره ممکنه ده چې پروژې به په وخت سرته ورسوي؟ نور تفصیل په دې خبريال پی ولایت شان اورو.
دا انګریزه جبر وسپاله دی نیوز کې خبر شوی رپورت کې ایشیایي ترقیاتي بینک په مرستو د 6.7 میلیون ډالر په لګښت کال 2014 کې پیل شوی جام شور او توانای پروژې حواله ورکړې شوې ده. کومه پروژه چې په کال 2019 کې سرته رسیده خو دا پروژه په کال 2020 کې هم لا تر اوسه نه ده عملي شوې. رپورٹ کے ہم دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک پر مرستو کال 2015 کے منظور شوے سمارٹ میٹرنگ یا جدید میٹروں لگاولو پروژے ذکر شوے دے پر کم پروژہ باندھ چلا تر اس پورے کار ہم نہ دے پیل شوے. او دا خبر ورکون کی خبریال مہتاب حیدر دا اڑوند پاکستانی حکومتی چارواکو دا خلی دعوی کوي چې ایشیایي ترقیاتی بینک د خپل پروژو سر ته نه رسېدو له امله تر اوسه پاکستان نه 10 کروڑ ډالر جرمانه اغېسته ده. دا په داسې وخت چې پاکستان کې مخالف ګوندونه او څېړونکي تور لګوي وزیر اعظم عمران خان د پاکستان معاشي سمت صحیح لارې ته راوستو کې لا تر دې دمه ناکامه دی. وی او ای ڈی وسره خبرو په محل دی رپورت ته خبرګون کې د وزیر اعظم عمران خان د معیشت په اړه مشاورتي کونسل غړي ډاکټر عابد قیوم سلیری صدا سی ویل اغه ویل دی کې هیڅ شک نشته چې پاکستان کې چره هم ترقیاتي پروژې په وخت سر ته نه دي رسیدلې. چې اولوي سبب د عابد سلری په خبره نړیوالو ادارو په مرستو د منصوبو عملي کولو ذمہوار اړوند حکومتي ادارو صلاحیتونو کې کمی دی. اغه ویل پاکستان د تیر اصول لسیزو راهسه د دې مسلې سره مخ دی او کوم یو حکومت ته په دې اړه ګوتو چتول به مناسبه نه وي. خود معاشی چارو بلیو وطل سیڑون کے دا خزانے پخوانے وزیر ڈاکٹر حفیظ شیخ پدے اڑ بیا یو بل دریز مختر اڑی
پاکستان کا پچھلے سال ان 1000
اہوویل تیر کال مرکزی حکومت پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی پروگرام کی یوزر درویش منصوبوں لپار آواز 8000 روپے خود لے وے. خدا ڈاکٹر حفیظ شیخ پا خبر پا اصل کے دغ منصوبوں لگخ دا 8000 ارب روپو نہ ہم زیاد تے. نموڑی زیاد اکلا کہ دا پاکستان حکومتوں نے دا خپل سیاسی گٹو او اداروں دا خوشحالولو لپار غیر حقیقی منصوبی اعلان کوین اگر 15 کالا سے 40 کالا کے ہم سر تا نشیر سے دے. دا پا دا سے وقت چی دا روان دینا دا پاکستان حکومت دا نڑیوال عدالت پا حکم دا اساسو پلٹون کارکون کے باہر ملکی بروڈشیٹ نمی فرم تا 1.5 ملین ڈالر جرمانے ورکولو پخلے کاوی. دغه سیر نړیوال عدالت ریکارډک نو مکزیه کې هم پاکستان باندې 6 ارب ډالر جرمانه لګاولې و. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د ایران کونسل جنرال وی دی چې تجارت ته د ودی ورکولو او د سوداګرو د ستونزو د درولو لپاره باید پاکستان او ایران حکومتونه دواړه هیوادونه د سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه واخلي. تفصیلی رپورت ته د یو خبريال حمید سمسور نه اورو.
په کوټه کې د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان د غړو لړډلې سره د خبرو پر مهال باندې د ایران سفیر حسن درویش ویندوویل چې د ګډي سرحدي پولي د سوداګرۍ د کمیسون پر اټلوم کې کلنۍ غونډه کې به پر دې مسلې باندې خبرې اترې وسی. د ایران سفیر وویل چې ډیر ژر به په زایدان کې د دغه کمیسون غونډه پرانستل شي چې پکې به د دواړو اړخیزو سوداګرۍ د پیاوړتیا او د دواړو هیوادو د سوداګرو په وړاندې د موجوده ستونزو دا واره ولو پاکله به لازمی خبری وسی. پر دې محل باندې د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان مشر پیدا حسین دشتی هم موجود وو. د کوټي د چمبر اف کامرس په خوانی مرستيال مشر بدرالدین کاکړوی چې د ایران او د پاکستان په دوه اړخیز تجارت کې یو شمیر خندونه موجودیت لري.
خاص طور باندې کوم چې د پاکستان او د ایران په مابین کې چې کوم د بانکینګ چینل نشته او بل ټریډ بیلانس نشته کوم چې موږ د ایران سره کوم شان راوړو داغه مقدار زیات دی او کوم شان چې موږ د دې ورستو داغه مقدار کم دی د دې حکومت پاکستان د دې کاروبار د ستاین سرپرستی وکي او کوم چې د ایران ګورنمنت سره پر دې شان باندې چې کوم موږ ټریډ بیلانس دی پر دې باندې خبرو وسی چې د پاکستان سم دغه شان چې د ایکسپورت سي کوم مالونه موږ راستو پاغه پیسو باندې پرته دغه خاصه د مال په بدله کې مال او سره پاکستان چې کوم زری اجناس دي کلوري دي او فرش فروټس دي وختن په وختن په سیزنز کې راځي دا غو د پاره بای چې پرغه باندې بندیز نه دی ایران د خواش ولارسي
د ایران سفیر حسن درویش ویندوول چې د تجارت په لړ کې ایران له پاکستان سره د هر ډول د همکارۍ لپاره چمتو دی سفیر پر مخ زیاته کړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ د فعالیتونو د شکولو لپاره د مسلې د حل لپاره باید د اړوند چارواکو سره اړیکې ونیول شي د ایران سفیر وړاندیز وکړ چې د پاکستان او د ایران د سوداګرۍ ټولنې د ویزو او د نورو ستونزو د واړولو لپاره د کمیټه جوړ کړي چې د پاکستان او د ایران تجارتی اړیکی نور وده هم عمومی د ایران سفیر حسن درویش وین هله څرګنده کړه چې د دوه ستونزو دا وارول لپاره به زړه تر زړه ګامونه واخستل شي د پاکستان او د ایران ترمنځ دوارخیز تجارت تر کرونا وایرس لمخه یو نیم ارب ډالر وو خو اوس چارواکي وی د کرونا وروسته دغه تجارت تر یو ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شوه تا
پاکستان کې د مخبره د ادارې د مشر په تقرر د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر د جنرال قمر جاوید باجوا تر منځ زړه بداوي اوس خو په ډاګه شوه دی په دې موضوع هانګ کانګ نه وتون کې ایشیا ټایمز نومي اخبار کې د پاکستان د یو نامتو خبريال او لیکوال د سلمان رفی شیخ یو تفصیلی مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته عمران خان د فوجي بغاوت مخنی ولیدا او اوس د فوج د شیش لاندې راغلی دی سلمان رفی شیخ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د آی ایس آی د مشر د پاره د خپل خوخي د جرنیل د جرنل فید حمید د لګولو نرسټو شوی دی او د جرنل باجوا د نامزد جرنیل په لګولو سلا شوی دی خود دواړو په زړونو کې د یو بل خلاف خیره لاشته دی او دا سیز پاکستان کې د سیاسي غیر محکمتیا سبب جوړې دی شي عمران خان د جرنل فید حمید په سر زکټینګو چې جرنل فید حمید د کال 2013 په انتخاب نو کې د عمران خان د کامیابولو د پاره لوی منډه کړی و او د دې منډې په ایواز کې عمران خان د جنرال باجوان پس د جنرال فید حمید د پاکستان د فوج د سر لخر لګولو اراده لرلا چې دا شان د کال 2023 په انتخابونو کې هم ورسره لاس امدادو کړی شي د عمران خان او د فوج ترمن د توتريخواله د حزب اختلاف په متحده جمهوریت محاذ یا پی ڈی ایم کې د شاملو سیاسي پارټو د مشرانو په فوج باندې د سختو ټکونو کې دوه په وجه هم راپورته شوه دی پی ڈی ایم کې د شاملو پارټو مشران مسلسل په فوج ملامت وی چې د 2013 په عامو انتخابونو کې پټګو ټورو کولوي عمران خان د وزیر اعظم په کورسه کې نو لیدي اومددي ملامتو له سبب فوج رورو د عمران خان نزان رستو کړی دی خو عمران خان د فوج د موجوده مشر او د فوج ټولی په ځای د پاکستان د فوج دننه ځان له د نورو ملګرو لټون شروع کړی دی مضمون زیاتې چې د فوج په معاملو کې د عمران خان د زیاتو ګوتو وهلو په وجه د فوج او د عمران خان د حکومت ترمنځ قائمه توله ګډوډه شوې ده ځکه چې د پاکستان فوج خصوصا د فوج مشر په فوجي تقررو کې د فوج د سرلخکر نه سیوا د بهر نه د چاګوتی وغل نشي زغملې سلمان رفی شیخ ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې تیر وختونو کې د میا نواز شریف حکومت هم په دې وجه ختم کړی شوی وو چې نواز شریف د جنرال مشرف په دې بل سوق لګول غوښتل. خو مضمون نگار لیکي چې اوس هغه وخت نه دی چې فوج به د بغاوت په صورت کې د جنرال ضیاء الحق او د جنرال مشرف په شان سپریم کورټ نه د خپل فوجي حکومت د پاره قانوني حیثیت حاصل کی. زکا چې په کال 2010 کې د آئین پښپغم نمبر شک کې چې د پاکستان سپریم کورټ ته د فوجي حکومتونو د جایز ګرځول کوم اختیارات ورکړې شي وو دا ورلا د 13 آئینی ترمیم تر مخې په مکمل توګه ختم کړې شي دي. په 13 آئینی ترمیم کې په صفاټکو کې لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ په شمول کچا هم د فوجي حکومتونو په جایز ګرځول کې سلاس امداد وکړو دا به ملک سره غداری وي او سزا به پانسی وي. خود عوامی نیشنل پارٹی یو پخوانی سینیٹر ایشیا ٹائمز ته ویلی دی چې د پاکستان فوج سره د عمران خان د حکومت خلاف د بغاوت کولو نه بغیر هم ډیر لارې چارې شته دي او غدا شان چې د پی ٹی آئی حکومت د داسې اتحادی پارټو په ډانګورو ولاړ دی چې د هغوی ټوله ناسته پاسته فوج سره ده. د مثال په توګه مسلم لیگ قاف چې هر چا ته معلومه ده چې فوج سره ډیرې مضبوطی اړیکې دي او خپل ټول سیاست د فوج په زور او د فوج د پاره کوي. دین علاوه د پاکستان فوج د خپل دی حکمت عملی د پاره مشهور دی چې ټول عمر جمهوریت حکومتونه د مذهبي پارټو پر اوچتولو نسکور کړي یا غیر محکم کړي دي. په کال 1900 کې د ذوالفقار علي بوټو د بیتولې کولو د پاره پاکستان قومي اتحاد یعنی پی ان اے میدان تر اکوس کړي وو او په کال 1900 کې د بینظیر بوټو د پیپلز پارټي د حکومت د نسکورولو د پاره اسلامي جمهوریت اتحاد یا آئی ڈی اے جوړ کړي وو. سلمان رفی شیخ ایشیا ٹائمز کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې عمران خان سره په زړه بدیدو فوج د عمران خان د غوګونو راخکو د پاره اوس تحریک لبیک پاکستان والا سڑکونو ته روخ کړي. تحریک لبیک پارٹی خو بغیر د شک شوبې د فوج په لاسو کې ده او د دې ثبوت په کال 2013 کې د تحریک لبیک د فیض آباد پر لته. عمران خان یو طرف ته مخالف و سیاسی قوتونو سره لاس تر گریوان دی او بل طرف نه په خفیه طاقتونو غزارونه شروع کړي دي. په داسې حالاتو کې به عمران خان یقینا چې یو قوت ته سلامي کیږي او د ایسای د خپل خوخه د مشر د لګولو نه پرستو کېدو عمران خان یقینا چې فوج ته سپین اجنډا اوچته کړي ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی د خیبر پختونخوا سرخار پی خبر کې د 19 صدې د مغل گورنر محبت خان جماعت د زوړ وختونو او د انساني هنرونو یو نمونه ده چې وخت یې دوه سره دومره ځپلې شوی چې د ماهرانو تر مخه سبا خوم را پریوتی شي. د دې تحفظ او بیا رغونې لپاره حکومت دغه تاریخي جماعت د لرغونی آثار تحفظ لور کړي. نو تفصیل په دې خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
د لرغونی آثار د تحفظ یا د آثار قدیمه د تحفظ ډایریکټریټ مشر او ماهر ډاکټر عبدالصمد په دې حکلوای دا جماعت یو مهم تاریخي ودانای او د پیښور یو غمی دی.
سکانو وخت ډیر زیات نقصان ملو شو د جماعت ته. د مینرټس کوم دی مینرټس باندې برا چې کپل دی مینرونه دا ما شي نو ډیر نقصان ملو شو. دینه پس وخت سره سره آبادی چې زیاته شو دی تاسو په کتلې وی چې هر سایډ ته دکانونه جوړ شي وی دي پلازې جوړ شي وی دي. دین علاوه چې حکومت پکې چې کوم کارونه کړی دي نن نه یو لس پنځه لس سیشن کال اول هغه دی وجه لږ بلډینګ ته نقصان ملاو شو. ځکه موږ چیف منسٹر صاحب ته ولیکل چې دا اوقاف نه دی وخت دی د ارکیالوجي چې موږ ته راکړي د جماعت ولې چې دې کې ډېر زیات کار ده او دا غورځېدای شي اینی ټایم غورځېدای شي او دا ډېر زیات د بدنامې او ډېر د افغان خبرې کده څه کار وشو.
د خیبر پختونخوا حکومت ته وړاندې شوی راپورونه تر مخه د دغه تاریخي جماعت چار چاپیره بنیادونو سره نږدې جوړ سشپک سلویخ دکانونو او ورسره نږدې یو کمرشل پلازې د لاسه د جماعت کې هوا نه لګي او نمی سیوا شوی دا او د دې بنیادونو ته دومره نقصان رسیدل دي چې دا څه وخت هم را پریوتی شي. ځکه حکومت د دکانونو تړلو فیصله کړې ده چې زر تر زره په دې جماعت باندې د تحفظ او بحالی کار پیل کړي شي.
د کنزرویشن ډیر زیات کار ده، د آرکیولوژیکل کنزرویشن ډیر زیات کار ده. د دې بنیادونو کوکلا شي وي دي خراب شي وي دي د کې نمی دا زم د پکې غې دی وجنه دا بلڈنگ کی چکم فریسکو پینٹنگز دی رخکل فریسکو پینٹنگز دی اگر خراب شیوی دی دین علاوہ چکم دیکھے دیوارونا و سیلز و خراب شیوی مینارونا غرز دی دی یو کال یو نیمو شو مون پی آرکیالوجیکل کنزرویشن کار شروع کرے کم نن نس درے سو سلور سو کال پہلے کم ٹیکنیک یوز کی دو کم میٹیریل یوز کی دو اگر میٹیریل ٹیکنیک مون یوز کرو لگے ہو
د پیښور خار اوسیدونکو نومان خان هم وای د وډکوالي نادوی کتابونو کې د دې جمعات اهمیت او د سخت په هکله لوستل کړی دي.
او محمد خان سره جمعات خو یو تاریخي مسجد دی او د معنی خو چې دا کم کار او کم سیټ اپ روان دی د حکومت د لپاره ډیر اهم او ډیر ضروری دی. ولی چې دا خو ډیر تاریخي او ډیر کامیابی او ډیر زوړ مسجد دی.
د آثار قدیمه ماهرانو تر مخه د تیرو کلینو راسي چار چاپیره د کمرشل پلازو او د دوکانونو د لاسه دغه تاریخي ودانه ته ډیر نقصان رسیدلې دي او دا د راپریوتو خطر سره مخ ته. خو اوس هم داسې ساينسي طریقې شته چې دغه تاریخي جمعات محفوظ کړي شي. صادق قاسم شاه وی او ای دیوا په خبر
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
نړیوال ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سامانتا پاور ویلی دی چې د عالمی تعلیم په حق د اودریدو بهترین ایواز د خلکو او په خصوصي توګه د جنکو تعلیمي افته کیدل دي. دی اوی چې د یو تازه مطالعه نه معلومه شوې ده چې د جنکو په حقونو او په تعلیم هر خرچ کیدونکو ډالر $2 او 80 سنت واپس ګټلی دي. سکولونو ته د یو اضافي کال د پاره پتلو د زنانو آمدن 10% زیاتې دي شي. دین علاوه د هر بالغ هلک سکول ته د یو اضافي کال د پاره پتلو د پجنګ او نورو لانجو کې د کخړېدو امکانات 40% راکمیږي. د یوې بلې مطالعې نه معلومه شوې ده چې خزوله د زیات تعلیم په ورکولو د کال 1900 او یایم نه د زوزات کېدو په وخت کې د ماشومانو مړینې نیم په نیمه راکمی شوې دي. خو د یو ایس ایډ منتظمې دا خبره په ګوته کړې ده چې د بده مرغه کورونا وایرس خونړی وبا په ګرد دنیا کې تعلیمي نظام تباه برباد کړی دی. د دې په جواب کې یو ایس ایډ 500 زیاتو ملکونو کې د 2 کروڑ 60 لک او طالب علمانو د پاره د تعلیم پروګرامونه شروع کړي دي. د چا تعلیم چې د کورونا وایرس د لاسه ګډوډ شوی دی. خو باوجود د دې هلو زلو ډیری جنکای ماجر شوی خلک او د خپلو ملکونو دننه به کور شوی خلک سکولونو ته دروانې دو جوګن شول. عمدغه سبب دی چې یو ایس ایډ په عالمی سطح تعلیم ته $30 میلیون نور اوخیری چې پکې د خارجه چارو د محکمې د آبادای پناګزینو او د کډوالو د شوبې لخوا ورکیدونکو $14 میلیون هم شامل دي. دا رقمونه د تعلیم هغه پروګرام له ورکړې شوی دی چې نوم ورلا تعلیم انتظار نشي کولای ورکړې شوی دی. تعلیم انتظار نشي کولای پروګرام یو ډیر اهم پروګرام دی چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته د تعلیم د حاصلولو زیاتې اسانۍ ورکوي. د مثال په توګه د افریقی مالی هیواد چرته چې سکولونه د کورونا د وبا خورېدو نه وړاندې بند کړې شوی وو او طالب علمانو ته په شمسی طاقت چلیدونکي ریډیوګان ورکړې شول او ورته سکول نه بهر خپل کورونو کې د خپل سبق جاری ساتلو ویناګانې وشوې. افغانستان، یمن او ایتوپیا غوندې د جنگونو او د اوګدو مسلو د لاسه د پلی شوو ملکونو کې تعلیم انتظار نشي کولای پروګرام په لکونو بالغ او نابالغ ماشومان د خپل تعلیم د جاری ساتلو جوګه کړی دي. د یو ایس ایډ منتظمي سامانتا پاور ویلي دي چې امریکا د تعلیم انتظار نشي کولای د پروګرام د دې په کال 2014 کې د شروع کېدو نه را په دې خوا په فخر سره مرسته کوي. دی اوی چې موږ د جاري مرستې ملګرتیا په لوري ګورو چې دا شان تعلیم ته د خلکو رسیدل زیات کو، د تعلیم نتیجې خېکړې شو او کمزورو طالب علمانو په خصوصي توګه جینکو ماجرو د خپل ملکونو دننه بې کوره شوو او بې دسته او مازوره ماشومانو ته ځانونه ورسو. د یو ایس ایډ منتظمي سامانتا پاور خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړه چې کله معیاري تعلیم د هر چا د پاره په مساوي بنیادونو شي نو نتیجه صفاوي، یعنی زیاته اقتصادي وده، د صحت ښه اسانه، مضبوط جمهوریتونه، زیاته امنناکي ولسوالۍ او صحت او کامیابه ماشومان. راځي چې دا خبره یقیني کو چې یو قابل او د کار کول د لاسه ونغورځو.